ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی وا او ریډیو او ټی وی دی. نن د نهی اس شنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. برتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د کرونا وایرس په ضد ویکسین ورکول پکې پیل شول. د نهی اس شنبه پورز د برتانیې نوی کلنی خزی مارګریټ کینان، څوک چې په نرسنګ هوم کې اوسي، ته د کرونا وایرس پر ضد د ویکسین دوه ډوز ورکړل شول. دا ویکسین د امریکې فایزر او د جرمنی بایوټیک کمپنۍ په ګډه جوړ کړي. بلخوا د پاکستان حکومت تر مخه د ویکسین د پاره د بیلابیلو کمپنیو سره خبري روانې دي، او د راتلونکي کال په لومړۍ درې میاشتو کې به د ویکسین لګولو عمل پیل کړی شي. او د سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس یا قضیې د پریکړې پر ضد د جسټس قاضي فایز عیسا، د هغې د ښځې سرینا عیسا او د وکیلانو د تنظیمونو د بیا کتنې خواستونو اورېدنه پیل کړی شوې. بلخوا د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وای دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو په کړنلاره خبرې پای ته رسیدلي، او سبا د شروع یا چهارشنبه په ورځ به دواړه خواوې جدي بحثونه پیل کوي. دا تر دې دمه مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور. اس افریقا دی ریډیو ته خبری خبرونه لا دوام لري. په داسې حال کې چې نړۍ کې برتانیا لومړی هیواد دی چې پکې نن یعنی د سشنبه څخه د کرونا د ویکسین لګولو عمل پیل شو. د نه یا سشنبه په ورځ د برتانیې نوې کلنه ښځه مارګریټ کینان، څوک چې په نرسنګ هوم کې اوسي، ته د کرونا وایرس پر ضد د ویکسین دوه ډوز ورکړل شول. د ویکسین د امریکای فایزر او د جرمنی بایوټیک کمپنۍ په ګډ جوړ کړي. بلخو د پاکستان حکومت تر مخه د ویکسین د پاره د بیلابیلو کمپنیو سره خبري روانې دي، او راتلونکي کال په لومړۍ درې میاشتو کې به د ویکسین لګولو عمل شروع شي. په پاکستان کې د پنځم میاشتو وروسته یو ځل بیا په یو ورځ کې د کرونا څخه یو کم نوي کسان مړه شوي. د وزیر اعظم د سیاست سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په خلکو د احتیاط کولو غږ کړی. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د وزیر اعظم د صحت سلاکار ډاکټر فیصل پر اولس یو ځل بیا د احتیاط کولو ژغ کړی دی. پکار دی د کورونا څخه وتو پر وخت ماسک ولګول سي، لاسونه ومینځل سي، او د یو بل څخه ځان لرې وساتل سي. بلرخته پاکستان میډیکل ایسوسیشن سیکرټری جنرل ډاکټر کیسر سجاد وینا ده
بہت نقصان کرے گا خدا را، لیکن الٹا ہو رہا ہے، نہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں.
دویم چپا دا وائرس ڈیرا خطرناک قدم چې ډیر نقصان بکوي، خو نه خلک احتیاط کوي او نه حکومت دې ځل ته د مخنیوي لپاره سنجیده کامونه پورته کړي دي. پاکستان حکومت د کورونا وایرس ته ویکسین د لپاره 45 کروڑ ډالر پیسې مختص کړي دي. په نړیواله کچه برتانیا هغه لومړی هیواد دی چې پکې نن د کورونا وایرس ته ویکسین عمل شروع شوی دی، او په دې لړکی لومړی خوراک د برتانیې په یو هسپتال کې یو نوی کلینی شزی ته ورکړی شوی دی. د دې نه علاوه کینیډا، استرالیا، امریکا، یورپی یونین او آسیایی هیوادونه چې پکې بنگلاديش هم شامل دي، د واساس کمپنۍ سره د ویکسین ترلاسه کولو لوزنامې لاسلیک کړي دي. خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه خاص ګام نه دی اخیستی. د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل تیر ورځ ویلي وو چې روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې به پاکستان کې ویکسین لګولو عمل شروع کړی سي چې خلکو ته به مفت لګول کیږي.
کووڈ کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ان کو لگانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو اگلی پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں جن کی 65 سال سے عمر زیادہ ہے.
تر ټول وړاندې به ډاکټران صحت کارکونکو د دې پست زیات عمر خلکو او بیا په نور خلکو ته لګول کیږي. په تیر ورځو کې د سری پورتونه هم مخې ته راغلي وو چې پاکستان د چین او د روس سره د ویکسین اخستو په اړه خبرې کوي. د پاکستان حکومت مخې ته د ویکسین راتلو ورسته خلک د دې پر لګولو خیال کول به هم لوی چیلنج وي چې د حکومت تر مخه د دې لپاره به یو کمپاین چلول وي او په دې اړه پر ستراتیژي کار روان دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
مهم خبرونا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو کوم په اول کې ویل دا چې انا وړي د څنګه د خپل کار شروع او اوسې وده
ٹویٹر @ VOA ڈیوا، فیس بک VOA ڈیوا.
ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د صحت د نړیوالی ادارې یو چارواکي په امریکا کې د کرونا وایرس د زیاتو پیښو په اړه حیرانتیا څرګنده کړې. په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د صحت د نړیوالی ادارې یو چارواکي مایک راین په امریکا کې د ښه صحي نظام په وجود د کرونا وبا په پیښو حیرانتیا څرګنده کړې ده. د ده په وینا په امریکا کې وبا ډیره تاوانی او خوره ده. دا ډیره د حیرانتیا خبره ده ځکه چې د امریکا غوندې هیواد سره د صحت یو ډیر مضبوط نظام دی او په ټیکنالوژي کې هم ډیر وړاندې دی. د صحت د نړیوالې ادارې مشر ټیډروس ادانوم هم ویلي دي چې دوی بلا د رسنو تر مخه د منتخب صدر جو بایدن د انتقالي ډلې سره رابطه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایرس خلاف د خپل انتظامی د هلو سلو هر وخت د فاکړې او ویلې دي چې د دویم عالمی جنگ نه پس په امریکا کې په ډومبي ځل دومره هلې ځلې کیږي. ټرمپ د ملګرو ملتونو وروستۍ عمومي غونډې ته ویلي وو د ده په وینا مونږ به ویکسین ویشو، مونږ به وایرس ته ماتې ورکوو او مونږ به وبا ختموو او د سوکالۍ، همکارۍ او سولې یو داسې دور به شروع شي چې وړاندې چا نه وي لیدلې. د امریکا چارواکي دا هم وایي چې په امریکا کې د کووېډ 19 زیاتې پیښې ذکر مخته شوې چې په امریکا کې د خلکو زیات ټیسټونه کیږي. د دې کال په شروع ورځو کې د ټرمپ انتظامیه د صحت د نړیوالې ادارې د تنظیم نه د امریکا د وتلو اعلان کړی وو او ویلي یې وو چې WHO کې اداري فساد دی او زیات چین پلو دی. بایدن اراده څرګنده کړې چې دغه فیصله به واپس اخلي. ټیډروس ادانوم ویلي دي چې د نوې انتظامیه د راتلو وړاندې د بایدن یاد د ډلې نه د سفیسلې تمن لري. د صحت چارواکو ویل دي چې برتانیې ویکسین شروع کړی دی او نور هم د دې منصوري ورکوي. خو دوی نه غواړي دا ویکسین لازمی وګرځول شي. چارواکي زیاتوي چې صحي کارکونکو او د زیات عمر خلکو ته اول د دې ویکسین ورکولو سره به دوی ته وخت میلاو شي او بیا کولی شي کوم خلک چې اندېښنې لري د هغوی یری ختم کړل شي.
اف امریکا ڈیو ریڈیو دے. د سپریم کورٹ دو کسیز بینچ د جسٹس قاضی فائز عیسی او د هغه پلوی وکیلانو تنظیمونو لخوا د صدارتی ریفرنس په اړه د عدالتی پریکړې په ضد د بیا کتنې خواستونو اوریدنه پیل کړې. دغه خواستونو کې د سپریم کورٹ و قاضیانو د جسٹس عیسی د کورنۍ نه بهر هیواد کې د اساسو لرلو په معامله، د پلټنو امر، د عدلیه د خپلواکۍ او ملکی دستور پر ضد ګرځول شوی او د اعلی عدلیه څخه یې د دې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوا خبریال پیر ولای چوڑان دی کوي.
سرینا عیسا دا ټینګار هم کړی باید چې مشر قاضی ګلزار احمد د بې پلوی پاتې شي. خو بیا دې ته خبرګون کې د بیا کتنې خواستونه اوریدونکي شپږ کسیزه بینچ مشر عمر عطا بندیل د سختې ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. جسټس عطا بندیل سرینا عیسا ته په خپل حد کې اوسېدو خبرداری هم ورکړې دی. روان کال د جون په میاشت کې اعلی عدالت د حیوانات صدر عارف علوی له خوا د سپریم کورټ قاضی فیض عیسی په ضد بهرني حیوانات کې پټ اساسي لرلو په تور د قاضی منظوري غیر قانوني ګرځولې و. خو ورسره لس کسیز بینچ کې شامل او قاضیانو د مسؤلیت حکومتي ادارې اف بی آر ته د فیض عیسی د ښځې او زامنونو د جایداد د مالی سرچینو په اړه پلټنو امر هم جاری کړی دی. فیض عیسی بیا کتنې خواست کې د سپریم کورټ د فیصلې دغه برخه د عدلیه د خپلواکۍ او د ملکي دستور په ضد ګرځولې شوې ده. فیض عیسی او د هغه کورنۍ د صدارتي ریفرنس او اوس د پلټنو د عمل په سر په مرکزي حکومت باندې د هغوی د خاندان د جاسوسۍ او ورسره د توپیري لن تورونه لګوي. جسټس عیسا خپل بیا کتنې خواست کې د سی پیک اتارټۍ مشر عاصم سلیم باجو د وزیر اعظم عمران خان یو شمېر سلاکارانو باندې بهرني هیوادونو کې اساسي لرلو خو پاکستان کې د دې د پټولو الزام هم لګولې دی. د نننۍ اورېدنې په مهال د فیض عیسا وکیل د درې اغه ججانو د بیا کتنې خواستونه اورېدونکو بینچ کې شاملولو خواست کړی چا چې اف بی آر ته د فیض عیسا د کوروالو نه د پلټنو د پریکړې ملاتړ نه کړی. د فیض عیسی نه علاوه سپریم کورټ بار او د هیواد په کچه د وکیلانو نور یو شمېر تنظیمونو هم د بیا کتنې خواستونه کړي دي کوم چې شپږ کسیزه بینچ په یو ځای اوري. د سپریم کورټ بار صدر لطیف افریدی وایي سپریم کورټ منلی چې صدارتي ریفرنس د بدنیتۍ په اساس جوړ شو ځکه دوی غواړي چې د 19 جون پریکړه په بشپړه توګه ختمه شي. فیض عیسی پلوی وکیلان دا الزام هم لگوی چې د تندرو وډلې تحریک لبیک اسلام آباد احتجاجی پرلت خوراولو کې د فوز غیر دستوري کردار په ضد فیصله جاری کولو په سر فیض عیسی زورول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د فیض عیسی او داغه د کورنۍ تورونو ته نیخ په نیغه خبرګون نه خایي. حکومتی وزیرانو تر مخه د سپریم کورټ فیصله عملی کولو لپاره اف بی آر یا حکومتي اداره د فیض عیسی د کورنۍ نه پلټنې کوي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم دا دریځ هم خپلوي چې د سپریم کورټ شلم جون پریکړې په ضد حکومت نه خو فیض عیسی او دغه پلوي وکیلانو تنظیمونو د بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي کوم ته چې فاروق نسیم د حکومتي موقف ګټه وایي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ غونډه شوې ده. په دې اړه تفصیل اخلو د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان. اورنګزیب خان په خیر راغلی، درته وایو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د پی ډی ایم ډیموکراتیک موومنټ چې کومه غونډه شوې ده، که په دې اړه راسره وروستي حال شریک کړئ.
جی بالکل نصر اللہ صاحب، دا نن مهمه غونډه په دې باندې وای چې په دې کې په دې اعتراف کې پاکستان جمهور اعتراف کې چې کوم یورس ګوندونه دي دا هی مشرانو په کې شرکت کړی دی. په دې غونډه کې چې اسلام آباد کې شوې ده، د پاکستان پیپلز ګوند جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو دوی خو موجود وو، خو د پاکستان پخوانی صدر اسف علی زرداری او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو لینک ذریعے په دې غونډه کې شرکت کړی دی. غونډه نه پس چې د پی ډی ایم کم صدر دی مولانا فضل الرحمان هغه یو مهم خبري کانفرنس کړی دی او هغه کې چې دوی کوم مختصر خبري کانفرنس او دا اعلان کړی دی او هغه کې کړی دی په دې اعتراف کې شامل ټولو مخالفو ګوندونو باندې چې هر یو ګوند چې پارلیمان کې یعنی د پاکستان په قانون سمبلی کې او صوبائی سمبلی کې چې دوی کوم څوکۍ لري یا پارلیماني غړي دي هغه دې خپل څوکونه استعفی یو 3 دسمبر پورې د خپل ګوند مشرانو سره جمع کړي. پاکستان کې قانوني طریقه دا وی د پاکستان دستور تر مخه کاچر څوک پارلیمان استعفا ورکوي نو استعفا د پارلیمان سپیکر ته جمع کوي د قانون سمبلی کې د صوبائی سمبلی. خو مولانا فضل الرحمان دا خبره کړې ده چې یو 3 دسمبر پورې د استعفی د خپل ګوند مشرانو سره جمع کړی شي او کچرې ډی پی ډی ایم لوی لارون وکړو نو لوی لارون نه پس به د استعفی دوی سپیکر سره جمع کوي. خو دوی دا اعلان نه دی کړی چې دا لوی لارونه به دوی کله کوي. البته دا خبره مولانا صاحب کړې ده چې سبا یعنی نهم دسمبر به اسلام آباد کې یو بله مهمه غونډه دوی کوي، واحد به بیا راتلونکي روزو کې د لوی لارون په هکله دوی حتمي فیصله به کوي. دې سره سره دوی دا خبره هم کړې ده یا دعوه یې کړې ده چې حکومت لخوا اوس دوی ته د مذاکراتو هڅې روانې دي، خو دوی په حکومت باندې واضحه کړې ده چې اوس د مذاکراتو وخت نه دی پاتې. بلخوا نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د اسلام آباد کې ځینې صحافیانو سره ملاقات کړی دی. صحافیانو له خولې د پاکستان په میډیا باندې چې تر اوسه کوم تفصیلات راغلي دي، نو یو تفصیلاتو تر مخه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې ده، دا دعوه یې کړې ده چې پاکستان جمهوري غورځنګ چې څنګه پر اعتماد ښکاري نو کېدی شي چې د دوی پر شا ځینې بهرني هیوادونه وي. نسولات صاحب زموږ اوریدونکو ته یادوي چې کله د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په سیاست کې د پوسټ پر کردار باندې تنقید کړی و، نو هغه هم د پاکستان یو شمېر مرکزي وزیرانو او وزیر اعظم دا خبره کړې وه چې پاکستان ډیموکراتیک موومنت په اصل کې د هند بیانیې ته وده ورکوي. نو نن دوی دا خبره یو ځل بیا تکرار کړې ده، خو دا دعوی هم کړې ده چې دوی سره اوس اپوزیشن د مذاکراتو هڅې کوي، خو دوی د اپوزیشن ته این آر او یا قانون مساوات آرډیننس باور نه کوي.
اورنگزیب خان ها دی د 14 دسمبر د لاهور په جلسه کې دی سویل دی چې ابکی او کنه، او دویمه خبره ده چې سړنکار سوې ده.
جی بالکل، نصرا صاحب دوی مولانا صاحب خدا خبره کړی ده چې 14 دسمبر جلسه به هر حال کېږي. تاسو ته به معلومه وي چې پاکستان کې پاکستان مسلم لیگ دا دعوه کوي او ځینې داسې ویډیوګانې هم دوی خوره کړي دي خپل ټویټر اکاؤنټ نه چې مینار پاکستان په لاهور کې کوم ځای کې به 14 دسمبر دا جلسه کېږي. نو دا هیڅ دي داسې ویډیو خوره کړي دي چې پنجاب حکومت لخوا د ای په میدان کې اوبه پرېښودل شوي دي. نو دا مخالف ګوندونه وایي چې دا د حکومت یو هڅه ده پی ډی ایم د جلسې نه درولو لپاره. وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه چې دا جلسې اجازت به پی ډی ایم ته نه وي، خو دوی به د دې په لاره کې څه قسم خندان هم نه جوړوي. خو که جلسه وشوه نو منتظم خلاف به چې کوم چا به جلسه ارینج کړي د دې خلاف به دوی پرچه هم درج کړي. پاکستان کې چې کوم اوسه پورې څېړونکو نظر په دې حق باندې د استعفو په معاملې راغلی دی، نو څېړونکو پاکستان کې دا نظر لري چې استعفو په معاملې باندې کېدی شي چې د پی ډی ایم دننه اختلافات وي. هغه چې نن هم کوم خبره شوې ده د استعفو خبره شوې ده، نو دا هی فوري تایید چې کوم دی پاکستان مسلم لیگ کړی دی، خو پاکستان پیپلز ګوند تر اوسه پورې څه واضح دریځ په دې حق له مخې ته نه دی راغلی. ځکه چې په سند صوبه کې په دې اعتراف کې واحد پاکستان پیپلز ګوند داسې ګوند دی چې په سند صوبه کې خپل صوبایي حکومت لري، نو تر اوسه پورې واضح نه ده چې پاکستان پیپلز ګوند به راتلونکي روزو کې په دې حق له خپل دریځ داهي وچوي.
ډېر مننه اورنګزیب خان صاحب.
مننه تاسو جی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره مارکه کې د غربي نړۍ او پاکستانی ټولنې ترمنځ خاندانی نظام مضبوطیا او کمزوریانو باندې خبرې کړې وي. خغل عمران خان د انګلستان د ننه د طلاقونو زیاتې دو خبرې کړې وي او د دې سبب یې د هغه ځای خاندانی نظام کمزوري بللې وه. د وزیر اعظم د دغه مارکه خورېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم بحثونه روان شوي دي او یو شمیر فعالینو پوښتنې کړې چې آیا په پاکستان د ننه بیا دغه د زنانو پر ضد د تشدد او ظلمونو پیښې چې روانې دي، نو دا بیا د خاندانی نظام کمزوري ده او کزور. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
خاغلی عمران خان په دې مرکه کې د غربي نړۍ د ننه د طلاق د زیاتیدونکو کچې خبره کړې او د دې وجه د هغه ځای خاندانی نظام د ننه کمزوري ګرځولې دي.
کہ جب میں وہاں گیا تو ایک معاشرے کے اندر جو ڈیوورس ریٹ تھی وہ ایک ڈیوورس تھی 14 شادیوں میں جب میں شروع میں ارلی 70s میں انگلینڈ میں گیا، اور 30 سال کے بعد 70% ڈیوورس ریٹ 60% ڈیوورس ریٹ ہے
کله چې دا ویا یم لسیزی په پیل کې زه انگلستان ته لاړ ما اولی دا چې حالت هر سوال رس ودونو کې یو طلاق کیږي او بیا اوس دیرش کلونو رستو دا کچ نور هم سیوا شوی یعنی د طلاق کچ او یا فیصد تر رسیدلې ما حالت خاندانی نظام په ماتې دو اولی دو خودل ته زمون خپل خاندانی نظام یو لوی طاقت ته
د خاغلی صدر اعظم د دې دلیل په جواب کې چې په انگلستان کې د خاندانی نظام کمزوري له وجه هم زیات طلاقونه تر سره کیږي په ټویټر د زنانو حقوقو یو فعال سند سلیمی لیکلی نه داسې نه ده ستاسو خاندانی نظام ډیر علتونه لري او دلته یعنی په پاکستان کې د طلاق کچا د دې وجه نه د کما چې ګڼي دغه نظام ډیر غوړه دی بلکې د دې وجه چې دلته زنانه نشي کولې چې خپل خوخه وکړي خاغلی عمران خان چې یو خوا په خپل مرکه کې د غربي نړۍ خاندانی نظام د ډیرو خرابیانو وړ ګرځولې خو بیا هم په دغه مرکه کې انگلستان د خیر خیګړې په اساس یو مضبوط ریاست ګرځوي او داسې وایي
پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی تو جب میں انگلینڈ گیا تو وہاں دیکھی
ما پڑوں بیزل چې کم فلائی ریاست لیدل اغه انگلستان دے د خیر خیګړې په اساس دغه ریاست د غید پر یو لوی نعمت ته په هغه نظام کې غریب د پاره حفاظت ته تعلیم به بیا او ویړیا دے پروختونونو کې درملنه د ریاست ذمہواری ده ولست قانوني کومک او انصاف ورکول کیږي روزګارونه او بیروزګارو ته مالی ګټه ورکول د هر څه حل ته ریاست کوي نو دا حل ته سماجی تحفظ یو غوره نظام دی خو دلته مونږ سره زمونږ خاندانی نظام زمونږ هغه زور دی چې زمونږ د پاره ګټه ور دی
د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکي فرزانه باری وای
یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان جو ہے عورتوں پہ تشدد کے حوالے سے دنیا کے جو خطرناک ترین ممالک ہے تیسرے نمبر پہ پاکستان کا شمار ہوتا ہے
پاکستان د دنیا درے ملک تے چرت چی د زنانو پر ضد د تشدد او د زور زیاتی پہ خیمخ ترازی د غشان پہ زنانو باندی کورونو کی ہم زور زیاتی کی گی او د غشان پیخي په نړۍ کې بل ځای کې تاسو ګورئ چې مونږ ته په نظر نه راځي او بیا کم چې د کلتور او د ریواج په اساس په زنانو باندې ظلم او زور کیږي نو د غیرت په نوم لکه وژنه شو یا د کوم عمرې ودونه شو یا په سوره کې ورکول شو او یا په عدله بدله کې ورکول شو نو دا هغه سدي چې د ریواج په نوم تر سره کیږي نو ځکه دا نه د پکار چې زمونږ وزیر اعظم د دغه هر څه نه انکار کوي او د نورو ټولنو جخلی نو پکار د چی اغه دل تک زنان او تحفظ ورکی
پر ټویټر د غروان شوی تودو به سونو کې امنه مرزا هم برخه غیسته او لیکلی دی چې خاندانی نظام د خوشکلامای هغه صورت دی چې د دې لاري زنانه په هیواد کې معاشي توګه د نارینو د لاس لاندې ساتل شوی دی احسان محمد خان وی او ای ډیوا په خبر
ز چی وخزیم
زمانوم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے اوز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم بلان کراچی کے سیگم او سبق ہم کراچی کے دیما
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کے چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے اوز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره خلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
خبری خبرونه لا دوام لري د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو او فعالینو د راولپنڈی خار کې د هغه عیسائی جنۍ چاچې د یو مسلمان هلک سره د واده نه انکار کړو او د خپل مذهب بدلولو نه انکار کړو وجنه په سختو ټکو غندلې د هیومن رائټس کمیشن په یو رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د کال د 2003 نه تر 2019 پورې په زوره د مذهب بدلولو یو سل او شپږ پنځوس پیښې رپورټ شوي دي چې په کې زیاتره د جنکو عمرونه د دولسو کالو پورې وي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي فعالین پر اول پنڈی خار کې د یو عیسائی جینۍ د وژنې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. چا چې د یو مسلمان هلک سره د واده او خپل مذهب بدلولو نه انکار کړی وو. سلیرش کلنه سونیا د نومبر په 13مه نیټه د پنجاب صوبې خار راول پنډۍ فضایي بس سټاپ باندې په سر اوشتې شوه او روغتون ته د وړل په وخت سا ورکړه. د دې پلار الله بخش په شهزاد او د هغه په یو دوست فیضان باندې د دې د مرګ دعوه کړې ده. فیضان نیول شوی دی او شهزاد تر دې دمه نه دی نیول شوی. الله بخش په اف آی آر کې ویلي دي چې شهزاد به د لور ته د مرګ دړکې ورکولې او فیضان به هم د سره وو. د ده په وینا چې کله د لور شهزاد سره د واده کولو نه کار وکړو نو وی وژله. د وژله شوې جینۍ مور ټریسا د انصاف پوښتنه کوي او وایي چې د دې لور به په کورونو کې کارونه کول او د خپل فامیل به مالي مرستې کولې. په سوشل میډیا د دې وژنې په سخت ټکو کې غندنه شوې ده او د زغم پیدا کولو د تحریک چیرمن سیمسن سلامت لیکي کچري دا جینۍ د هلک سره ځغلېدلې وه او په زور یې خپل مذهب بدل کړی و نو دا به نن ژوندی وه. یو بل صارف پاسټر مارکس په مذهبي مشرانو زور ورکړی دی چې اقلیتونه باندې د زیاتیدونکو بریدونو د نوټس واخلي. د پختلي دي چې واده د لپاره په زور د یو کس مذهب بدلول څرنګه د مذهب خدمت دی او د حواله سره د سیاستمدارانو غلي پاتې کېدلو باندې هم سوالونه راپورته کړي دي. وی او ای ډیو چې د قومي اسمبلی حکومتي غړي جمشید تھامس نه پختل چې موجوده حکومت د اقلیتي جنکو په زور د مذهب بدلولو او دوی سره ودونه کولو په اړه څه ګامونه پورته کړي دي نو هغه وی
جو ہے از ویری سیریس اباؤٹ دس ایشو اور اس حوالے سے مختلف ایم این اے جن کا تعلق منورٹی سے تھا وہ بل بھی انہوں نے ٹیبل کیے تھے نیشنل اسمبلی میں.
موجودہ حکومت دے حوالے سر کافی سنجیدہ دے اور اقلیتی غڑو قومی اسمبلی کے دے حوالے سر یو بل ہم جمع کرے دے اور دا مذہبی چارو وزارت لخوا ورتا ویل شوی دی چې اسلام کے داخلے دو دپارا دا عمر قطع نشتا. دا اوئی جی دا اسلامی نظریتی کونسل لخوا ہم ورتا ویل شوی دی اور سر دا ہم ویل دی چې په زبردستۍ مذهب بدلولو په اسلام کې بالکل اجازه نشته. خاغلی جمشید تامس وایي چې دا رقم پیښې د پاکستان ساک په نړیواله کچه ډېر زیات اغېزمنه کوي او همدغه وجه ده چې موجوده حکومت د اقلیتونو حقونو په حواله سره ډېر زیات فکرمند دی. ولې کچرې د دوی حقونه اغېزمنه کېږي نو دې سره د پاکستان ډېره بدنامي کېږي. په پاکستان کې په لویو صوبو پنجاب او سندھ کې د اقلیتونو سره اکثر له دا رقم پیښې مخې ته راځي. په کال 2018 کې د پنجاب سیالکوٹ خار کې یو 15 کلنه عیسائی زنانه آسما یعقوب هغه وخت اوس فزول شو کله چې دی خپل مذهب بدلولو او خپل عاشق سره د واده نه انکار وکړو. د اقلیتونو حقونو په اړه د کمیشن په یو رپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د کال 2013 نه 2019 پورې په زور د مذهب بدلولو یو سل شپږ پنځوس پیښې رپورټ شوي دي چې پکې د زیاتره جنکو عمرونه تر 12 کالو پورې وو. د بشري حقونو ډلې د پاکستان حکومت لخوا اقلیتونو خاص کر جنکۍ د باسر او جرائم پیشه خلکو نه بچ کولو کې پاتې راتلو باندې سختي نیوکه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا اسلام.
الکسا پلی وی او وی دیوا
پدمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشهیدا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدی شئ او د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د و زره نورو ته زندانیانو خوشی کول د سولې لپاره سره مرسته نشي کولای. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي د 15000 طالب بندیانو خوشی کولو د سولې له بهیر سره مرسته و نه کړه، تاو تریخواله یې کم نه کړ او طالبانو پر خپل جملو عمل و نه کړ. نو د و زره نورو زندانیانو خوشی کول هم له د بهیر سره مرسته نشي کولای. په دې اړه درته نور تفصیل د کابل نه د ډیوا خبريال حقمل سادات روان وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر د امریکا غک دی وی سره خبرو کې ویلي د 15000 طالب باندېانو خوشی کول د سولې له بهیر سره مرسته و نه کړه، تا تاریخواله کم نه کړه او طالبانو پر خپل ژمنو عمل و نه کړ. نو د 2000 نورو زندانیانو خوشی کول هم له دې بهیر سره مرسته نشي کولای.
د باندېانو خوشی کول یا نه خوشی کول د سولې پروسې پر شفافیتیا خاص تاثیر نه لري. دا تیر 15500 باندېان چې د حکومت لخوا خوشی شو نه یوازې د سولې پروسې پر شفافیتیا ز ونه کړ، بلکې حکومت لا هم د خلکو تر اعتراض لاندې راغی او لا هم د اعتراضونو دوام لري چې له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او له طالب بندیانو د جګړې لیکو ته د نه تللو ژمنې اخیستل شوي، خو له بده بخته سنې تاوتریخوالی کم کړ او نه د جګړې لیکې پرېښوي.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن 13 ورځې له خبريالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي و چې طالبان له امریکا سره د دوه تړون لمخه غواړي تر راتلونکو لسو ورځو پورې 1000 نور طالبانديان هم خوشی کړلای شي. په ورته مهال د سیاسي چارو شننکې نذیر زاهد وایي چې حکومت باید د تضمین اخیستو هم داشن هیواد کې د رواني جګړې او تاوتریخوالي لپاره تر رسیدو سره باید د طالبانو یاد غوښتنه ومنلای شي، کنه حکومت به د یوې داسې تیروتنې شاهد وي چې کابو کول به یې ستونزمن وي. هغه وویل
که حکومت او د افغانستان ولسونه هر ورځ قرباني ورکړي د سولې په پروسه باندې کوم تاثیر نه غورځيږي، نو اصلا بیا ضرورت نه ده چې داسې لکه څنګه چې مخکې 15000 طالب بندیان خوشی شول داسې نور بندیان هم خوشی شي.
دی ویلسن تر سرګندونو مخکې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی وو. د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر او د هغې د مذاکراتي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم له امریکایي لوري غوښتي وو چې د دوی پاتې زندانیان د خوشي شي او همداراز د طالب مشرانو نومونه له تور لیسته وویستلی شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي له زلمی خلیلزاد سره د سولې پر روانو پرمختګونو د بندیانو پر خوشی کولو همداراز له تور لیسته د طالب بندیانو د خوشی کولو پر مسالې خبرې شوې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تازه غوښتنه لا تر وخت مخکې ده او په خبره یې د زندانیانو خوشی کول او د تورته نور هغه مسایل دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به ورباندې بحثونه کیږي. په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې امنیتي پیښې د اندېښنې وړ دي او په ولسوالیو کې هم د طالبانو تهاجمي بریدونه تر دې دمه روان دي. نړیواله ټولنه بیا ټینګار کوي چې دواړه لوري دي ژر تر ژره په خپلو کې دایمي اوربن او سولې ته ورسیږي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چکه زان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخو
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو.
پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پلو باندې اقدامات اخیستل
صرف 400 نه ده.
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولای
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
صف امریکا ڈی ریڈیو دے د امریکی مطبوعاتو کې چاپ شوی یو خبر تر مخه د امریکای ریاست نیواډا سرکاری ویب پاڼې او پاکستان کې موجود د یو انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنۍ ترمنځ د شکمن روابطو سرګندونې شوی. دا کمپنۍ چې کیوټیک نومیږي د پاکستان د استخباراتي ادارو سره هم نږدې اړیکې لري. دا کپنی چې د پنجاب صوبې لاهور کې ده دا تورونه ردوي چې غنی د پاکستان استخباراتي ادارو ته څه قسمه سرویسز یا خدمات ورکوي خو دا مني چې کوم امریکایي غیر دولتي ادارې ټرو د ووټ په دوی دا تور لګولې ده هغوی د پاره دوی یو ویب اپلیکیشن جوړ کړی وو. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
امریکا کې ووټرانو د حقونو د پاره کار کوونکو یو غیر دولتي ادارې ټرو دی ووټ وای چې دوی د نوېډا ریاست نه د ووټرانو د رجستریشن تفصیل خواست کړي وو او جواب کې دوی ته کوم تفصیلات ورکړې شوې دي. هغه تفصیلات د پاکستان یو انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنی کیفټیک سره هم شریک کړې شوې دي چې ورناښکاري چې د امریکا صدارت انتخاباتو نتیجې شکمن دي. د کمپنی چې پنجاب صوبې لاهور ښار کې ده د دې مشر وکاس بټ چاته د امریکایي ووټرانو تفصیلات لیږل شوی وو وی او ډیوا لخوا رابطو پس د ایمیل لزریه دغه تورونه رد کړی دي چې د دې کپنی نیفټیک د پاکستان استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري یا هغه د پرادوی سکار کوي. وکاس بټ خپل تحریری جواب کې وای د دوی کپنی کیفټیک ته دا ټیکا ملاو شوی و چې ټرو دی ووډ څوک چې په دې اوس تور لګوي د ادارې د پاره یو اپلیکیشن جوړ کړی او د اپلیکیشن مقصد د ټرو دی ووټ لخوا د ووټرانو تفصیلات معلومول وو. وکاس بټ دا هم وایي چې نوویډا ریاست نه چا د ووټرانو تفصیل خواست کړی وو هغه د دوی ایمیل هم استعمال کړی دی ځکه دوی ته هم د نوویډا ریاست لخوا جواب کې دا تفصیلات ورکړی شوي دي او دوی ټرو دی ووټ سره په دې حق لپاره په رابطو کې دي چې د دوی ایمیل اډرس چا استعمال کړی وو او وروسته به دا تفصیلات دوی جاری کوي. دا ډومبه ځل نه دی چې پاکستان نامه امریکا کې د سایبر سیکورټي په اړه مخ ته راغلی وي. وړاندې امریکا کې د پولیسو لخوا یو افریکن امریکن وژنې پس د پاکستان ځینې فیسبوک ویب پاڼو په امریکا کې د پولیسو لخوا د تشدد داسې ویډیوګانې نیخ په نیغه خورې کړې وې چې تیر وختونو کې هغه پیښې شوې وې او په دې ویډیوګانو کې هم جعلي مواد شامل کړی شوی وو او د انټرنیټ په ژبه دغه جعلي ویډیوز په لکونو خلکو کتلی وو او د لوجې بیا امریکا کې د مظاهره چانو لخوا د تشدد پیښو کې توندي راغلې وه. دغه ویب پاڼې چې نامې یې یو ایس لیټسټ نیوز او دغه شان نور وو وروستو فیسبوک لرې کړې وې خو وخت پورې لکونو خلکو دغه پانو لزریه زړه او جالي خبرونه او ویډیوز کتلی وو. پاکستان کې د سایبر سیکیورټي باندې کار کوونکو احمد الرحمن وای چې نه یوازې پاکستان خو دغه شان ترکی کوونکو اکثر هوادونو نه داسې جالي فیسبوک پانو لزریه غلط خبرونه خپرېږي خو احمد الرحمن دا خبره هم کوي چې امریکا پرشان هواد چرته د ټولو مشورو ټولنیز رسنیو او انټرنیټ کپنو دفتر دی امریکا هم دغه شان جالي ویډیوز مخه نیولو او سرکاري ادارو سایبر سیکیورټي کې ناکامه ده. احمد الرحمن وای
اگزامپل کې یو هو یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن چې کوم بریچ شوی هغه د خلکو پرسپشن دا سه کریئیټ کو چې یو ایس کسٹم اینڈ بارڈر یو دا سه اداره ده چې هغه یو ایس بارڈرز پروٹیکشن د پاره ده ان چې هغه خپل ډیټا نشي پروټیکټ کوله نو هغه به دا رائټس څنګه پروټیکټ هم دا سه یو بل شوی او ټیکساس رنسم ویئر اٹیک هغه یو ایس اے کې شوی او هغه هم دا سه کار کړو دا سه ډیر زیات اٹیکس چې کوم ډیسکس کولی شو په ای بے باندې شوی دي په فیسبوک باندې شوی دي دا سه ډیر مثالونه شته چې خلکو د جالي فیسبوک اکاؤنٹس نه جوړ یا فیک ویډیو شیر کړی دي او بیا غیلې وجه یو بل ملک د امن او امان حالات خراب شوی دي.
کال 2013 کیمبرج انالیټیکا نوم سکینډل کې په فیسبوک دا تور لګول شوی او چې برتانیا او سریلانکا انتخاباتو کې فیسبوک د لکونو پښمیرا د ووټرانو معلومات راغون کړي وو چې رستو ورته د ووټرانو سره د دوکې نوم ورکړی شوی وو.
امریکا دی ریډیو دے د چمن تجاران وای چې وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید په وینا چې پاکستان به ریلوی لائن تر سپین بولدک پورې غځوي او د دوانو دولتونو تر مابین تجارت به زیاتوي ناممکن ښکاري. دوی زیاتوي په پاکستان کې د ورګاړي نظام په خپل اوران ویجاړ دی. بلخوا پاک افغان ګډ چمبر پخوانی مشر انجینیر داور خان وای پاکستان باید په افغانستان کې امن راتلو سره د ریل گاڑی پټلۍ تر ترکمانستان پورې وغځوي چې ګټه به هم د پاکستان او هم د افغانستان تجارانو ته ورسیږي. نور تفصیل یې درته د سیمینا د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
په دې حق له پاکستان او د افغانستان ګډ د صنایعو د خونی پخوانی مرستیال مشر محمد قاسم اڅکزی وای چې حکومت پاکستان دا خبرې موږ د تیرو شلو کلونو راهیسې اورو خو نه عملي کیږي. په پاکستان کې د ریلوی نظام په خپله تر بتر دی چې د کراچۍ څخه تر چمن او تورخامو پورې د مال بردار ورګاډي چلولو بندوبست نسی کوي، نو به دا منصوبه څنګه عملي کیږي؟
زما دا فکر دی عملی قدم به نه واخیستل شي. ولی شیخ رشید په خپل انټرویو کې هم دا وویل چې درڅو پوری موږ د ام ال 1 لین چې کوم دی دا لین پټلۍ چې ورته وایي چې درڅو دا په پاکستان کې نوې نشي ریلوی به په حال نشي، او موږ چې ورته ګورو چې کوم وخت په ریلوی کې مالونه راتلل هغه د دې وجه ودرېدل چې نه انجن و نه بوګیان ولې د ریلوی ټول نظام درم برم دی. نو زما خپل ذاتی تجزیه دا ده چې په نږدو وختو کې خودی داسې نشي کولای.
خو د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونی او د پاکستان د پاکی چمبر اب کامرس په خوانی مشر انجینیر درخوان اڅکزی وویل چې په افغانستان کې امن راتلو سره باید حکومت پاکستان د درسپن بولدک پورې نه بلکې د تورې غونډې د ترکمنستان سره د پولیو پر د ریلوی لاین زغولو پروژه باندې کار پیل کړي چې د سی پی ایک رابطه به د منځنۍ اشیا سره وسی.
درسپن بولدک پورې ریلوی لاین زغول د مسلې حل نه دی. د تور غونډې پورې د ریلوی ټریک منځوري او باغه غزول دا د دې علاقې او د تجارت د پرمختګ د لپاره ضروری دی. په کار دا د چې زموږ حکومت دغه ګامونه واخی چې د افغانستان د امن راتلو سره سره د افغانستان کې دنن ریلوی ټریک د تورغونډي پورې چې د هغه سره بیا ډیر سنټرل ایشیا او ډیر نور ملکونه چې دی هغه د چاینا ترکی د ټول په بدی کې ګډېدای شي. نو ضرورت دی دی چې د ریلوی ټریک تر تورغونډي پورې د ترکمنستانه پورې وزغول
دا وخت ریلوی لاین تر چمن شهر پورې جوړ دی. خو د پولی د سپرین نقطې پورې فاصله 4 کیلومتر بیا د سپین بولدک پورې د سپرین نقطې څخه 10 کیلومتر فاصله ده. چې پاکی وزیر ریلوی شیخ رشید د چمن د دبرې په محل دا ویلی وو پاکستان حکومت پر ریلوی لاین تر سپین بولدک پورې زغبي او ژر تر ژره باندې پر دغه ریلوی لاین جوړولو باندې کار پیل کړي. شیخ رشید مخکې و خبري سنوي ته دا هم ویلی وو چې د کراچۍ بندر څخه د افغان ترانزیت مالونه کوم د ریلوی مال بردار اورګاډو په ذریعہ به د چمن او ترخم پولو ته رسوو. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
بل رپورٹ د جرنلسٹانو په اړه ده. په پاکستان کې خزینه او سړی جرنلسٹان یا صحافیان وای موجوده حکومت کې میډیا د فشار سره مخ ده او صحافیان هم زورول کیږي او بیا په ټولنیزو رسنیو د هغوی پر ضد ټرولینګ یا کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي ګوند د سوشل میډیا د خوا د صحافیانو د ښه او بد یو لیست جاری شوی و چې دوی د مخالفه سیاسي ګوندونو دپاره حکومت بدناموي. بیا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلی وو چې بعض چینلونه د حکومت مخالف فعالیتونو کې ککړ دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
په مرکزی ښار پیښور کې خزینه جرنلسټه پردانه وایي په یو ښه حکومت کې آزاد میډیا او د رائے د اظهار ازادي ډیره ضروری ده، خو دلته په پاکستان کې داسې نه ده. دا په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب څانګې په ټولنیزو رسنو یو لیست جاری کړی وو چې پکې د سینیئر صحافیانو توپیر مخې ته راغلی وو، او په دې لیست کې څه صحافیانو ته ښه ویلي شوي وو او څه د مخالفه سیاسي ګوندونو مرستیال بللي شوي وو. خو د پاکستان تحریک انصاف د سوشل میډیا لخوا دغه بیان واپس اخستل شوی وو او په دې معافي هم غوښتلې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په ورستو کې یو شخصي ټلویژن ته ویلي وو چې بعضې شخصي ټلویژنونه د حکومت په ضد په مخصوص ایجنډا روان دي او د سیاسي مشرانو په غلطو د پردي اچولو هڅې کوي. خو په خیبر پښتونخوا کې نوموړی صحافي او پخواني د قبایلي سیمو د صحافیانو مشر صفدر داول ډیوه ته وایي په ملک کې په میډیا فشار زیات شوی دی. دوی زیاتوي اوس چې په صحافیانو او میډیا کوم فشار دی، داسې فشار په قبایلي سیمو کې د جنگونو په وخت کې هم نه دی لیدل شوی. دوی وایي د قومي میډیا نه علاوه په سوشل میډیا هم فشار زیات دی او څوک نشي کولی چې د خپل رائے اظهار وکړي.
حکومت طرفنا یا دلته کم منګه سوشل میډیا باندې ګورو چې دلته کم بندیزونه دي یا څوک اواز نشي اوچتولی. ایون چې سوشل میډیا د لارې هم فیسبوک، ټویټر او واتسپ ګروپونو کې پښتونه کوي، نو هغه باندې هم نظر وي. نو موږ دا مخصوصو چې صحافت چې کم دي دا اوس کول ډېر ګرانه خبره دي په ټول پاکستان کې.
سیلنی وایي په کال 2014 کې د حکومت لخوا د سایبر کرایمز په نوم یو قانون هم راوړل شوی وو چې د خلکو د ذاتی هلو ځلو سرغړونې منع کړي. اوس موجوده حکومت یو ځل بیا هڅه کوي چې د سوشل میډیا د کنټرول ساتلو لپاره نور قوانین هم راوړي. خو د دې ترڅنګ ماهرین وایي باید چې میډیا هم په سیاسي توګه د سیاسي ګوندونو څخه خپل ځان بچ وساتي او د صحافیانو د تحفظ لپاره په حکومتي کچا قوانین جوړ کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبر خلکو سره وګیږي
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن ده.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه په اول کې ویلو دا څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
صف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. د خیبر پختونخوا په ډیرای اسماعیل خان کې نامعلومه کسانو یو عیسائی جرنالیسټ قیس جاوید د کور په ور کې په ډزو وجلې دی. هغه په خپل یو ویب چینل چلولو. د هغه په اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
په ډیره اسماعیل خان کې د وژل شوي خبریال قیس جاوید د کورنۍ وطن یاسر یعقوب اوویل تیره شپه 8 بجې چې هغه کور ته راورسېدو شاته پسې یو تن راغلو او دوی له موټر سایکل څخه لا کوڅ شوي نو چې ډزې پرې وکړې.
دو موټر سائیکل سوار ان کا بیٹا تھا وہ دروازے کو لاک جیسی کرنے لگا. انہوں نے دروازے کو دھکا دیا اور سائڈ جو گھر کے اندر پردہ لگا تھا اس کو تھوڑا سا سائڈ سے کر کے نا قیس بھائی کی طرف انہوں نے فائر کر دیا تھا. تو جیسے ہی فائر کیا اور قیس بھائی موٹر سائیکل کے ساتھ ہی گر گئے نیچے.
ڈیرہ اسماعیل خان دکھن پولیس تھانے ایس ایچ او مشر عبدالغفار اویل دا قیس جاوید وجنے مقدمہ نہ معلوم کسانوں پر زد درج کرے شوی دا. وائس آف امریکہ ڈیوا سره په خبرو کې هغه اویل دی پیشے پلٹنے پیل کھڑے ہو پسندستی تو کدا نہ معلوم شوی چې دا وجنے علاقے چھدے.
مقدمہ درج رجسٹر ہو چکا ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف، اس کی تفتیش جاری ہے تو اس کو چیک کر رہے ہیں. یہ جب چیک کر لیں گے اس کے بعد میں تھوڑا اس کا ہم بتا سکیں گے. جی
سیما کے ایو آزاد جرنلسٹ سید اللہ مروت چھ دیو شخصی تلویزیون جیو سرا خبریال دے وہی قیس جاوید ورسر نردی لس کالا دا کیمرامین پتوگا دندہ ترسرا کھڑے. او هغه د یو تکړه کارکون کې پتوګه یاد وی وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه وویل کیس جاوید خوښ لرل چې په خپل د کیمرې مخې ته راشي او بیا ځان ته په خپل ویب ټی وی اهدنامه خلاص کړه.
جیو پریش او خپل د اهدنامه په نوم باندې یو ویب پیج شروع کړ. نو ډیر کامیاب صحافی وو د علاقې او د علاقې خبرو شه ډیر زیات دلچسپي وا او ډیر داسې شانې هایلایټ کړي دي چې نورو بنسر کول.
د جرنلیسټانو د نړیوال تنظیم آر ایس ایف د پاکستان څنګه مشر اقبال خټک وویل د کیس جاوید وژنه د اندېښنې وړ ده. په ریاستي کچه د شو او بد جرنلیسټانو توپیر روان دی چا ته شو او چا ته بد ویل کیږي او دا د هغې نتیجه ده چې کیس جاوید په شکل کې مخې ته راغله. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه وویل تر څو چې د جرنلیسټانو په اړه ریاستي رویه بدله شوې نه وي جرنلیسټان به داسې حالاتو سره مخ وي. هغه وویل په پاکستان کې جرنلیسټان د سخت فشار سره مخ دي، هر وخت ورته ګواښونه کیږي او ډېر په سختو حالاتو کې جرنالیزم کوي.
دغه سوچ او نظر د وجې موږ ګڼم چې جرنالیزم ته ډېره خطر ده او د هغه عملی مظاهره تاسو پرون په دې خان خار کې موکته او نه صرف دا چې وژنه کیږي بلکې د خپل خوخي رپورټر بوز باید چې د وزیر اعظم نه انټرویو اخلي، نه چې هغه ژورنالیست چې کوم سخت سوال کوي. سو سخت سوال کول اوس چې دی د ژوند سره لوبې کول دي.
په پاکستان کې دنه او بهر د مطبوعاتو د ازادۍ ادارې وایي چې تحریک انصاف ګوند د حکومت پر مهال رسنۍ او ژورنالیستان تر بل هر وخت زیات بندیزونو سره مخ دي، چې وایي له کبله نه یوازې د بیان ازادۍ تر پښو لاندې شوي بلکې ګڼ شمېر خبریالان هم له بېروزګارۍ سره مخ شوي دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د امریکا د سفر پر مهال دعوا کړې وه چې پاکستانی مطبوعات د مغربي ملکونو نه هم زیاته آزادي لري. عدنان بیٹنای وی او اے دیوا، عدنان بیٹنای وایس اف امریکا، دیوا ریډیو او ٹی وی، ډیرا اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان د هغه هیوادونو نه دی چرته چې د زیاتره خلکو ژوند د کروندې سره تړلی وي. د پاکستان حکومت په مختلفو وختونو کې سبسډي او یا رعایتونه هم ورکوي دیو ته. په خیبر پختونخوا کې د سری په سر سبسډي یا فرټیلایزر باندې یو رپورٹ تاسو له جوړ کړی دی د ډیوا خبریال ملک وقاص تاسو ته وړاندې کوو.
د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت په ملګرتیا د زری ایمرجنسی پراجې لاندې د ملک یو شمیر کروندګرو لپاره یو بل قدم پورته کړ چې اوس په کروندګرو لا په 1000 روپۍ سبسډي فاسفورسي سره ورکوي چې یوریا ترې خلاص ده. محمد سعید چې د توسیع زراعت شوبې یو ماهر چارواکی دی وایي چې څنګه به یو ضرورتمند کروندګر دا خوره او بچت ترلاسه کوي.
نو یو شناختی کارت لکه یو زمیدار ته پینځه پوټاشي سری اغیسته شي پینځه بورې او پینځه بورې د کوم دینو دا فاسفورسي سری په یو وخت باندې کوم دین اغیسته شي او دا پروګرام به تر د جون پورې روان رواني زمیدار ته دا خواسته چې دینا ځان ته پیدا وخت طریقې کار دا دی کدی زمونږ نه واغستلا یا بارې د دغه نه زمیدار چې کوم دین خور واغستلا نو زمیدار سره یو دغه دی یو پیډ دی هغه کې به د د نوم بولی کی او بولی کی چې دومره د تما دا پاسپورسي سره ورکړه دونو پوټاش ولا سره چې کوم نه هغه ولا ورکړه ده ته به هغه چټ چې کوم دکاندار دل ورکړي هغه به مونږه تر وړي مونږه به دا هغه چټ چې کوم دی نو هغه بدل تا په دغه کې انټری کو کمپیوټر کې به انټری کو هغه به پاره ولي کو نو د ته بیا ګورنمنت چې ایزی پیسې باندې ورک پیسې وتره لګي یا بل طریقه باندې راځي نو د ته به هغه سبسډي اماؤنټ چې کم دی نو پیسې د ته به ملاوي.
د توسیع زراعت شعبې بل اهلکار او اسسټنټ توصیف وی او اے ډیو ته اوه چې دوی څه طریقې کار لري او په واپس کې به کالدار کروندګر ته څنګه رسوي.
اوسه پورې موږ د زرعي ایمرجنسی سکیم لاندې چې کوم پروګرام او پاغه کې موږ زمیدارو ته 8000 بیگ چې دی دا سرټیفاید سیډ ورکړه غنمو اوس داغې نه پس سیدی موږ ورکو خورا دغه خوره کې به ورکوي 1000 روپۍ سبسډي پی بیگ. د دې طریقې کاردار چې زمیدار براشي هغه به دکاندار نه ټوکن راوخلی چې کوم معیاري ډیلر دی او رجسٹرډ ډیلر دی زمونږ د محکمې سره داغه نه به ټوکن راوخلی هغه ټوکن به موږ دروړي موږ بدل په دې لپټاپ کې اوس همدارې انټری کوم آنلاین لګیایم دا انټری به موږ دوی له وکړو نو دا لاړ شي زمون چې کوم صوبایي کال سنټر دی یا زمون غ ټیلی فارمینګ سنټر دی دا باغی کې تا د ډیو ډیټا ټول لاړ شي چې کله د ډیو ډیټا ټول ال ته لاړ شي نو وی بیا د زمیدار ته دغه په موبایل او د شناختی کارت په نمبر باندې 1000 روپے سبسډي ډیر زر تر زر واپسی شروع کړي.
کروندګر راشد اوه چې د غنمو پټی لپاره خور اغستوله راغله دي چې لا په طریقې کار پوخ نه دي.
دلته خبر شو مې چې دلته ڈی پی خور ملاوے گی سبسڈی مانے او این پی کے خور ملاوے گی سبسڈی مانے دی بارہ کے راغلی ہم جی نو دی رالو سیٹ را کئی ہے.
پوہان وائش دا فاسفورسی خورا ڈیرا پا کم مقدار کے ضرورت پیخی گی او دزیات ضرورت او استعمال خورا یوریا دا چپے سبسڈی پکار دا. ملک وقاص وائس آف امریکہ ڈیوا 400.
وخشوه ده ده اداریه چه ده واشنگتن نظر اوراندی کوی تاسو ته اوراندی کوی ده دیوا همکار مختار خلیل.
ده سیاسی چارو ده پارا ده امریکی نائب خارجه وزیر ڈیوید هیل ده افغانستان پا حق لده کال 2000 پا کیمرا کی دون کی کانفرنس تخپل تقریر کی افغانستان لده یو کال ده پارا ده 300 ملیون ڈالرو ده غیر فوجی امداد ورکولو لوزو کو دونوں جتنے شریک مقصد دا دے چپا افغانستان کی دننا دی امن بھی افغانستان دے خپلو گاوانڈیانو سر فروغ ساز جنتی رہی د خپل اولس د بشری حقونو خاطر دی کئی او چې د دومره وستوان خاون شي چې تراهګرونه د افغانستان خاورا د امریکی او د امریکی د اتحادیانو خلاف د استعمالولو نه بچ کو ساتلی شي. امریکی پوخ نیت کړی دی چې د کال 2001 نه را پدې خو چې افغانستان کې کمی کامیابی ترلاسه کړی دی دا به خوندي ساتي. پدی کامیابو کی د خونو ظلمی کل او د کمشمیر فرقو د حقونو د خاطر کولو افغانستان کی په قانون د عمل کولو په بین الاقوامی لو نامو د عمل کولو او د یو کوټری ایماندار او قرکوته د جوابدهی حکومت قیام هم زمو پکړو کامیابو کی شامل کارونه دي. د امریکی د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په سختو ټکو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت دی په هیواد کې د امن او سلامتیا د قیام د لپاره لازمان خپل برخه کردار ادا کړي. خاغلی پومپیو زیاته کا زه د اقتصادي اصلاحاتو په صحیح مانو کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د نشئی موادو د کار روزګار ختمولو د بشري حقوقو د خاطر کولو په مذهبي ازادۍ د عمل کولو د ذاتی مد د پاره د سازگار ماحول پیدا کولو او په خپل خود او درې دو د پاره د اقداماتو کولو خبره کوم. خاغلی پومپیو په ټینګ سره دا خبره وکړه چې په امن خبره اترو کې چې په کوم سیزونو صلاحي او کړی شوی دا به مستقبل کې افغانستان له د بین الاقوامی امداد د سومروالي په لړ کې اهم کردار ادا کوي. وزیر خارجه خاغلی پومپیو دا خبره هم وکړه چې بین الاقوامی برادرۍ له او په خصوصي توګه د افغانستان ګاونډي ملکونو له به هم یو کردار ادا کولی چې افغانستان سره د نور زیات امنناکه محفوظ او پایدون کی امن پا حصول کی لاس امدادو کی. نائب خارجہ وزیر ڈیوید ہیل اوئے چی امریکی دا کال 2021 دا پارا افغانستان لا دا 300 ملین ڈالر دا غیر فوجی امداد اعلان کرے دے خو پدی شرط چی پاتی 300 ملین ڈالر با علا ورکی چی امریکا امن عمل کی پر مختب کوئی نی. خاغلی ڈیوید ہیل خبلا وینا پدی ختم کا چی موٹول دا افغانستان پا مستقبل کی غرازیانیو پدی سبب افغانستان حکومت هم لازم ده چې په دې لړ کې خپل برخه کردار ادا کړي. افغان ولس او دنیا ته نه همدا تمه لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دی خبرونه پروډوسر ارباب محمود علی او انجنیر کارل سترلینګ او زه انصر الله خان ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.